دا مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل او ملیحه میرزاده درته هر کله وایو. په خبرونه کې د ځن رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتاسي هم اورو، د سندرې هم در خبرو، او د خبرونو لپاره موږ درته پر فیسبوک باندې پوسټ هم کړی دی. نو راته ولیکئ د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه. خو اول به درته ملیحه میرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته. ټاکل شوی نن ناصر الملک د نگران وزیر اعظم د دندې لوړه وکړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د امیدوارانو لپاره نوی ضابطه کار به په یوه هفته کې خبره کړي. او د اسرائیل او روس دفاع وزیرانو په شام کې د ایرانی پوز په موجودیت خبرې کړې دي. تفصیل: ټاکل شوی چې نن نگران وزیر اعظم ناصر الملک د دندې سوګند وکړي. د لوړې دستوره بنن په اسلام آباد کې په صدارتي ماڼۍ کې کیږي. بیګا د شپې په 12 بجو د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت 15 کلنه آئینی موده سر ته ورسېده. بیګا قومي پنجاب او بلوچستان اسمبلیانې د 15 کلنې دورې په مکملولو سره تحلیل شوې. د سند او خیبر پښتونخوا د اسمبلی او د کار موده د ګل په ورځ سر ته ورسېده. نگران وزیر اعظم او دغه کابینه به د جولای په 15مه له آئین سره سم پارلیماني انتخابات کوي. ناصر الملک په د هیواد اوم نگران وزیر اعظم وي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د سند نگران وزیر اعلی لپاره د فضل الرحمن په نوم اتفاق شوی دی. نوموړی د سند پخوانی چیف سیکرټری پاتې شوی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د نوماندانو لپاره نوی کاري ضابطه به په یوه اونۍ کې خپره کړي. د کمیشن ویان الطاف احمد خان تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل پرون د سیاسي ګوندونو استازي ورغلي او ورسره په نوی کاري او اخلاقي ضابطې خبرې وکړي. دی وایي د انتخاباتي کمیشن چارواکو د سیاسي ګوندونو استازو ته ویل چې په یوه ورځ به په یوه حلقه کې یوازې یوه جلسه کیږي او نوماندان به د کمپین په وخت خپل سیال د دین، رنګ، ذات یا نسل په اړه هیڅ راز بی احترامي نه کوي. الطاف احمد وای سیاسی ګوندونه هم کمیشن ته ځینې مشورې ورکړي چې تر ارزونې وروسته به آخري ضابطه اخلاق خپره کړي. د زیاته کړه چې کمیشن پرون د انتخاباتو مهالویش یا شیډیول هم خپور کړي چې ورسره سم نن به د نوماندانو د رجستریشن اعلان او سبا څخه د هغوی نوملیکنه پیلیږي. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو شبکې د اسمبلی د 15 کلنې کارکردګۍ په اړه رپورټ خپور کړی دی چې پکې د ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه په قوانینو نه جوړولو اندېښنه ښودلې ده. د مدني ټولنې شبکې تیر ماښام په پېښور کې د اسمبلی د کار په اړه خپل رپورټ خپور کړ چې پکې راغلي چې اسمبلی په ښځو د تشدد او د کم عمره جینکو د ودونو مخنیوي قانوني مسودې منظورې نه کړې شوې. یو فعال قمر نسیم ترخونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل
د یونیسف یو رپورٹ مطابق په پا پاکستان کې 21% ودونه داسې دي چې هغه د 13 کالونه کم عمر کیږي او 3% جنکه داسې دي چې هغه د 15 کالونه هم کم ودیږي. د پاکستان قومي انساني حقوق کمیشن رپورٹ مطابق خیبر پختونخوا په بعضو ډیسټریکټو کې د ودونو شرط 74% ده.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په خپل دور کې د ښځو، ماشومانو او نرښځیانو د حقونو یو لړ قانوني مسودې منظورې کړي هم دي. د اسمبلی موده د مې په پای کې ختمه شوه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. بیګال پښتون ژغورنې غورزنګ له مشرانو سره په ټاکل شوی غونډه کې د خبرو اترو لپاره مقرر شوی قبایلی جرګې ویلي چې د تحریک غړي پکې د مصروفیاتو له امله حاضر نشو. دوی وایي اوس یې د بلې غونډې لپاره وخت ټاکلې دی. له باجوړه د جرګې یو غړي ملک بهادر شاه مشال ریډیو ته ویل
مونږه تر هغوی سره وخت مقرر و خو څه وجوهات بوجه باندې را ونه رسېدل او آئنده تاریخ انشاءالله زمونږه 7 جون مقرر کړ. دې باندې به هغوی سره خبرې کوو. ها البته د هیڅ کسانو لیست هغه رالېږلې دی چې دا زمونږ جرګه کې شامل کړي.
غورزنګ مشال ریډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي مشران یې په بیلابیلو ځایونو کې دي چې کله سره یو ځای شي نو له جرګې سره د راتلونکي غونډې په اړه به سلا مشوره وکړي. په غونډه کې ملک علاءالدین، ملک خان مرجان، شاجی ګل افریدی، ساجد حسین توری، پخوانی صوبای وزیر شافرمان او یو شمیر نورو مشرانو ګډون وکړو. چارواکي وایي پرون ماښام د شمالي وزیرستان په درپخیل سیمه کې د دوه کورنو ترمنځ جګړه کې 11 کسان جوبل شوي دي. د چارواکو په خبره دواړه خواوو په یو بل د چاکوانو او کاڼو ګزارونه کړي دي ځکه چې هلته اوس په وسلې ګرځولو بندیز دی. چارواکي د دواړو کورنیو ترمنځ د جګړې سبب پخوانی دښمنی ښایي. جوبل شوي کسان میرامشاه روغتون ته وړل شوي دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره په ماسکو کې د ملاقات پر مهال په شام کې د ایرانی پوځ د موجودیت په اړه د خپل هیواد پر اندېښنو خبرې کړې دي. اسرائیلي مشرانو د شام د حکومت په هغو پلانونو اندېښنه څرګنده کړې چې ویلي دي له اسرائیلو سره په سرحدي سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې علاقې واپس راخستو کوشش به کوي. اسرائیل یره لري چې د هیواد په سرحدي سیمه کې به د شامي ائتلاف ملیشیا چې پکې ایران او د لبنان د حزب الله وسلوال ډله شامله ده موجودیت لري. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړي چې حکومت به ایران ته اجازه ورنکړي چې په شام کې پوځي موجودیت لري. په ماسکو کې د ملاقات پس اسرائیلو د دفاع وزیر یو بیان خپور کړ چې دواړو وزیرانو په شام کې د ایرانی موجودیت مخنیوي په اړه په اسرائیلی کمپین خبرې وکړې. رسنۍ خبر ورکوي چې ماسکو د یوې معاهدې وړاندیز کړی چې له مخې به روسي پوځي پولیس له اسرائیلو سره نږدې ګمارل کیږي چې د سرحد په 80 کیلومتره سیمه کې به د ایران او حزب الله ډلې ځواکونه لری کوي او شامي یاغیان به وسلې پرېښودو ته اړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پلان شوي سرمشیزه کې کوریایي ټاپو وزمه یو ځلی له اټمي وسلو نه د پاکولو چانس کم ګرځولې دي. پرون له رویټرز خبري اجان سره په یو لنډه مرکه کې ولسمشر ټرمپ ویل هیله لري چې د جون په 12مه په سنگاپور کې دغه سرمشیزه وشي. نوموړي ویل دی غواړي چې په یو ملاقات کې معامله حل شي خو اکثره په موافقو کې داسې نه وي. ولسمشر ټرمپ ویل داسې امکان موجود دی چې په یو دوه یا درېو ملاقاتونو کې سونه شي خو کله ناکله خو به ضرور شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوردونکو زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای پر 15مه د ټاکنو شیډیول خپور کړی دی. وایي د نوماندانو نوې ضابطه په یوه اونۍ کې خپره کړي. د قومي اسمبلی په څیر د خیبر پختونخوا اسمبلی هم بیګا نیمه شپه تحلیل شوه. د مدني ټولنو شبکې ویلي اسمبلی باید د ښځو او ماشومانو په اړه قانوني مسودې منظورې کړې وای.
حکومت ختم شو خو دا بلونه پیش نه کړل شو.
په داسې حال کې چې نوې نگران وزیر اعظم نن لوړه کوي، تلونکي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي په انتخاباتو کې د یوې ورځې ځنډ هم د منلو وړ نه دی. له پښتون تحفظ غورځنګ سره د خبرو لپاره قبایلي جرګې ویلي پرونی غونډه د غورځنګ د مشرانو د مصروفیاتو له کبله ونه شوه.
خبرې ښې روانې دي. زه یقین کوم چې په راتلونکي 7 تاریخ به یو پازیټیو ریزلټ وځي.
د خوست چارواکی وای پر غلام خان بندر د سوداګرۍ له پیلېدو سره ولایتي ګټه زیاته شوې.
په تیر میاشت کې تقریبا موږ 450 میلیون افغانۍ عواید لرل.
ورسره به تاسو د خپل سیمو تازه مهم او لوی خبرونه راکړئ. له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي د سیاسي ګوندونو له استازو سره تر مشورو وروسته یې پر یوې کاري او اخلاقي ضابطې کار بشپړ کړی چې په یوه اونۍ کې به یې خپره کړي. د الیکشن کمیشن یو ویاند الطاف احمد خان پرون مشال راډیو کې ویل له ضابطې سره سم په یوه انتخاباتي حلقه کې به پر یوه ورځ یوازې یوه جلسه کیږي او نوماند به د مذهب، رنګ یا نسل پر اساس د خپلو سیالانو به احترامي نه کوي. د زیاته کړه چې انتخاباتي کمیشن پرون د جولای پر 15مه د ټاکنو لپاره مهالویش هم خپور کړی چې ورسره سم نن د نوماندانو د رجستریشن اعلان کیږي او له سبا څخه به یې نوملکنه پیلیږي. نور اسرار العالم مومند تفصیل راکوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي پرون یې د دې هیواد له سیاسي ګوندونو سره په شریکه داسې ضابط اخلاق جوړ کړي چې د انتخاباتي کمپاینونو او له هغو وروسته به پرې ټول ګوندونه عمل کوي او چې څوک له دې سرغړونه وکړي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. د انتخاباتو کمیشن ویاند الطاف احمد خان د زیارت په ورځو په دې اړه مشال ریوته ویل
هغه کې ضابط اخلاق کې د غوی چې عرب په یو کانسټیټیوئنسی کې به یو جلسه کیږي د چا خلاف به د مذهب د یا د ذات بات په دغه باندې پروپاګاندا نه کیږي، دا چا په ذات باندې باټیکس نه کیږي، داسې مختلف خبرې دي.
د ومی نشل ګوند یو مخکخ میا افتخار حسین وایي چې د الیکشن کمیشن له چارواکو سره په پورونی غونډه کې په کومو ضابط اخلاقو خبرې وشوې، نو هغه په شپږو برخو ویشل شوي، لکه عمومی چلند، کمپاین، مشورتیا، غونډه د ټاکنو ورځ او بیا تر هغه وروسته حالات شامل دي. د نوموړي په خبره د عمومی چلند مطلب دا دی چې سیاستوالان به د پاکستان د اساسي قانون او نظریه خلاف څرګندونې نه کوي او د پاکستان د خلکو حقونو او ازادیو ته درناوی ورکوي. همداراز سیاسي ګوندونو ته ویل شوي چې له خپلو کاندیدانو څخه به د پارټي فنډ په نومو د ټکټونو په بدله کې پیسې نه اخلي. همداراز له سیاسي ګوندونو غوښتل شوي چې رسنۍ دې تر خپل اغېز لاندې نه راولي. جلسو ته د وسلو پوړلو به اهم بندیز وي او دا بندیز به د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان څلور ساعته وروسته اهم لګېدلې وي. ولسمشر، د کابینې غړي او نور حکومتي چارواکي به په ټاکنیزو فعالیتونو کې برخه نه اخلي. پاکستاني رسنۍ بیا د الیکشن کمیشن د چارواکو لخوا وایي چې د انتخاباتو کاندیدان دې د خپلې مشورتیا لپاره د خلکو په کورونو او جایدادونو پوسټرونه لګوي. همداراز له کاندیدانو او سیاسي ډلو غوښتل شوي چې په خپلو پوسټرونو دې مذهبي جملې نه لیکي. د الیکشن کمیشن له مخې د اوټونو چولو په ورځ به په کمپاین بندیز وي او که هر چا له یادو ضابط اخلاقو سرغړونه وکړه نو له قانوني چلند سره به مخ کیږي.
د سرالم مومند رپورټ مو اورېده. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو شبکې د بشري حقوقو په لړ کې د اسمبلی د 15 کلن کار په اړه رپورټ خپور کړی چې پکې اندېښنه ښودل شوې چې اسمبلی پر ښځو د تشدد او د ماشومانو د ودونو د مخنیوي مسودې منظورې نه کړای شوې. د ټولنو مشرانو او غړو تېر ماښام په یوه غونډه کې د رپورټ تر خپرولو وروسته مشال راډیو ته وویل مسودې تیارې وي خو اسمبلی منظور نه کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی البته د ښځو، نرښځې او ماشومانو د حقونو نور قوانین منظور کړي. غلام غوث تفصیل راکوي.
د پښتونخوا د مدني ټولنو شبکې 13 ورځ په پېښور پریس کلب کې د بشري حقونو په اخلا د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د 13 کلونو د کارکردګۍ په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د پښتونخوا اسمبلی د ښځو په ضد د کورنی تشدد او په ماشومتوب کې د ودونو د مخې نیولو دوه مهم قوانینو جوړولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې. مدني پال قمر نسیم په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
حکومتونه د خیبر پښتونخوا حکومت د زنانه او ماشومان حواله سره وادي وګورو او بیا قانونونه وګورو نه غد نش په حساب دي. حکومت ختم شو خدا بلونه پیش نه کړل شو. د ماشوموالي د ودونو حواله سره مونږ وګورو نو د یونیسف یو رپورت مطابق په پاکستان کې 21% ودونه داسې دي چې هغه د 13 کالونه کم عمر کېږي او 3% جنکه داسې دي چې هغه د 15 کالونه هم کم وديږي. چې کم د پاکستان قومي انساني حقوق کمیشن د غیر رپورت مطابق خیبر پښتونخوا خوا په بعضو ډسټرکټو کې د ودونو کمه شره ده نو هغه 74% ده. نو دا یو ډیر هاي شره ده او حکومت په دې باندې اګری هم وو. حکومتي وعده هم وي خو موږ وکړو چې هغې د یو وعده هم وفا کولو نه کوششونه کړو او حکومت هم داسې ختم شو.
د بلو وینز په نوم د غیر دولتي تنظیم سره کارکونکي مهنور د کورنی تشدد د پیښو د شمیرو په اړه مشال ریډیو ته وایي
ہیومن رائٹس واچ 2018 رپورٹ راغلے دے آئے کے واز لکھل شوے دے چھ 1000 کیسز دا ڈومیسٹک وائلنس اور وائلنس اگینسٹ ویمن رپورٹ شوی دی دا پا یو کال کی جی دے کہ دا ڈومیسٹک وائلنس کیسز، ایسڈ اٹیک، آنر کلنگ اور نور چکم وائلنس دی آگے کیسز رپورٹ شوی دی.
یو بل مدنی پال عمران ٹکر وائی د بشری حقوقو د سرغړونو د مخنیولو لپاره ریاستی ادارو او د اسمبلی ممبرانو له خپل کردار لوبول پکار دي.
2 بلیون د سیو یو د کومره له وادو یو د غریلو تشدد چې هغه په دې 13 کالو کې پاغه باندې د هر طرف ته مشورته مو شو پای کې وزیر اعلی سره په خپل باندې دلچسپی هم ظاهر کړه. خدای باوجود په دې 15 کالو کې دا 2 بلیون چې دا صوبایي اسمبلی نه پاس نشو.
په خبري غونډه کې مدني پالان وویل د خیبر پښتونخوا د موجوده صوبایي اسمبلی موده خو پای ته ورسېدله خو په کار ده را روانه صوبایي اسمبلی د بشري حقونو د سرغړونو د مخې نیولو لپاره مؤثره قانون سازي وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان تلونکي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د جولای پر 15 په کېدونکو انتخاباتو کې د یوې ورځې ځنډ هم د منلو وړ نه دی. میګانی مشپه د قومي اسمبلی موده پوره شوه او اسمبلی تحلیل شوه. عباسی پرون د اسمبلی اخیرنۍ غونډې ته په وینا کې ویل په پاکستان کې څو ځلې د ناجمهوري رژیمونو تجربه شوې خو یو یې هم د هغه هیواد مسالې نشي هوارولی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي د وزیر اعظم څرګندونې ښیي چې ځینې قوتونه د انتخاباتو ځنډولو هڅې کوي. پاکستان تحریک انصاف دا خبره البته نه مني. اسرارالم مومند رپورټ لري.
د پاکستان تلونکي وزیر اعظم شاهد خان عباسی پرون د زیارت پر ورځ خامس اسمبلی ته په خپل اخیری وینا کې ویل چې اپوزیشن او حکومت دواړه بد انتخاباتو د ځنډولو ملاتړ ونه کړي.
نن چې اسمبلی خپل موده پوره کوي د جمهوریت سفر روان دی. اوس راتلونکي مرحله د شفافو او آزادو انتخاباتو ده. نه اپوزیشن او نه هم حکومت د انتخاباتو د ځنډ ملاتړ کوي. دا د آئین برخه ده او په دې کې به د یوې ورځې ځنډ هم د منلو وړ نه وي. موږ په تیرو وختونو کې ډېر وارې غیر جمهوري حکومتونه تجربه کړي خو هیڅ یو غیر جمهوري حکومت د پاکستان مسلې نشي حل کولی. د پاکستان مسلې به یوازې هغه حکومت حل کوي چې د ولس په خوښه راشي.
شاهد خان عباسی زیاته کړه چې له انتخاباتو وروسته باید په قومي کچه خبرې وشي چې پکې د ملکي او پوځي ادارو تعلق واضح شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ میر افتخار حسین وایي د وزیر اعظم دغه څرګندونې ښایي چې ځینې قوتونه د انتخاباتو د ځنډولو کوشش کوي. نوموړي تور پورې کړ چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو د انتخاباتو د ځنډولو ویلي دي. د ده په خبره ځکه چې د نواز شریف ګوند مسلم لیګ نون په پنجاب کې د ولس ملاتړ لري او ځینې ګوندونو او قوتونو سره ویره ده که انتخابات پر وخت کیږي نو مسلم لیګ نون به یې وګټي.
داسې ده چې یو خو د بلوچستان اسمبلی نه قرارداد رالو او بل چې کوم دی نو زمونږ د خیبر پختونخوا دلته وزیر اعلی چې کوم دی نو خط لیږلی دی د دې الیکشن په حواله چې یو میاشتې وځنډولی شي. نو د دې خبرو نه اندازه داسې مطلب چې لګي چې یاره ممکن ده چې الیکشن په شا شي.
که څه هم میا افتخار حسین پر دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې کوم قوتونه او ګوندونه انتخابات ځنډول او مسلم لیګ نون ته په راتلونکو انتخاباتو کې ماتې ورکول غواړي خو د شروع په ورځو د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ د بلوچستان اسمبلی تر یوې میاشتې د انتخاباتو ځنډولو قرارداد منظور کړ. که څه هم د صوبې وزیر اعلی وایي چې په جولای میاشت کې ډېر خلک حج لزي نو ځکه غواړي چې انتخابات تر یوې میاشتې پورې وځنډول شي خو اپوزیشن لیډر بیا ویلي چې د یاد قرارداد هدف جمهوریت له منځه وړل دي. بلخو د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف مخکښ شوکت یوسفزی وایي ګوند یې غواړي چې انتخابات په خپل ټاکلي وخت وشي. خو د په خبره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک شخصي وړاندیز و چې انتخابات یې وځنډول شي او د قبایلي سیمو هغې سره د یوځای وکړل شي.
البته پرویز خټک صاحب په خپل ذاتي کیپیسټي کې هغه دا ویلي چې د فاټا الیکشن چې دی هغه مطلب دی چې زر پاسبل نه دی نو هغه ورسره یوځای کول غواړي. بیا
که څه هم د پاکستان انتخاباتو کمیشن پرون مشر لوته ویل چې انتخابات به پر خپل ټاکلي نیټه د جولای پر 25مه کیږي خو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په وار وار ویلي چې د انتخاباتو ګډوډولو هڅې روانې دي. څو ورځې مخکې نواز شریف تور پورې کړ چې د هغه پر ضد په احتساب عدالت کې کیسونه د دې لپاره درج شول چې نوموړی له څوکۍ لرې کړل شي او د پخواني پوځي واکمنو پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه ودرېږي. خو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس په مختلفو موکو ویلي چې عدالتونه د کوم شخص یا ګوند خلاف نه دي او فیصلې یې غیر جانبدار دي. نواز شریف د مای په درشتمه په یو خبري غونډه کې ویل چې آئین شکنی یا د حکومت ماتولو فیصله یو څو پوځي جنرالان کوي. نوموړي زیاته کړه باید ټول ادارې په خپلو قانوني حدودو کې کار وکړي او باید د خلکو استازي پالیسیان جوړ کړي. د پاکستان پوځ په وار وار ویلي چې دوی جمهوریت پلو دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلسنی مو بجو
تان دهلې
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
مشال رادیو ته غوښتل له پښتون ژغورن غورزنګ سره د خبرو لپاره ټاکلې قبایلی جرګې ویلي ټاکل شوی و چې تیر ماښام په پیښور کې د دوی او د غورزنګ مشران سره وویني خو د پښتون تحفظ غورزنګ غړي د مصروفیتو له کبله حاضر نشول. دوی اوسې د جون اوومه نیټه د غونډې لپاره ټاکلی. ورزنګ مشال راډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي مشرانې په بیلابیلو ځایونو کې دي او ژر به له جرګې سره د راتلونکي غونډې په اړه پریکړه وکړي. ټاکل شوی وه چې تیر ماښام د پېښور په حیات آباد کې د قبایلي جرګې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ترمنځ جرګه وشي، خو د پښتون تحفظ موومنټ غړو د مصروفیاتو له کبله په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په غونډه کې ملک بادرشاه، ملک علاءالدین، ملک خان مرجان، د پارلمان غړو شاجي ګل افریدي، ساجد حسین توري او پخواني صوبایي وزیر شاه فرمان او داسې یو شمېر نورو مشرانو ګډون وکړ. د غونډې یو ګډونوال او د باجوړ ملک بادرشاه مشال راډیو ته ویل پښتون تحفظ غورځنګ سره د ناستې لپاره وخت ټاکل شوی و خو هغوی حاضر نه شول.
مونږ تر هغوی سره وخت مقرر و، اوس وجوهات بوجه باندې راو نه رسېدل او آئنده تاریخ انشاءالله مونږ 7 جون مقرر کړ، دې باندې به هغوی سره خبرې کوو. ها البته د 30 کسانو لیست را لېږلې ده چې دا زموږ جرګه کې شامل کړي، په دې ټولو خبرو باندې به 7 تاریخ باندې مونږ غور کوو. جی
د غونډې یو بل ګډونوال شاجي ګل افریدي ویل وخت پر وخت یې د خیبر پښتونخوا له گورنر، اعلی وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې شوې دي او هغوی باور ورکړی دی چې د آئین او قانون د نن بعد د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې مني.
د جرګې جوړېدو نه بعد هم زموږ خبرې شوې دي د گورنر سره، د وزیر اعلی سره، چیف سیکرټری وو، هغه هم دا خبره راته وکړه چې کومه خبره هم د آئین او د قانون او د پښتنو د اصول لاندې وي، هغه هر یوې خبرې ته سټیټ تیار دی او د سټیټ ادارې تیارې دي. نو مونږ ته خو د سټیټ د طرف نه دا اختیار راکړل شوی دی چې تاسو کومه خبره مو کوي، د آئین او قانون و د پښتنو رول لاندې نو مونږ به یې منو.
ملک خان مرجان ویل دوی په جرګو کې لومړی د قبایلي سیمو د مشکلاتو خبره کوي او بیا د ټولو پښتنو پر ستونزو باندې غور کوي او دا جرګه به غځوي.
معاملہ زمونږ د فاټا ده، د فاټا نه روانه شوې ده. مونږ به اول د خپل کور خبره کوو، بیا به د پښتنو خبرې هم کوو، بیا به د غونډ پاکستان خبرې کوو، د امن خبرې. خو اول زمونږ د کور خبره ده. مونږ به د پی ټی ایم هغه خلک چې د قبایلي سیمې نه تعلق ته شک او شبه نشته پکې چې هغه سره زمونږ نشست شوې ده مخکې په 16 تاریخ زمونږ شوو. نو ما په خیال چې خبرې خیر روانې دي، زه یقین کوم چې په پراتلون کی 7 تاریخ ما یو پازیټیو ریزلټ اوسی.
پختون تحفظ غورځنګ مشال راډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي د دوی غړي په یو ځای نه دي، ځنې وانه تتلی، ځنې سوات او بیا ځنې په ډیر اسماعیل خان کې دي او چې کله یو ځای شي نو بیا به پراتلون کی غونډه کې د ګډون لپاره سلام مشوره کوي. پختون تحفظ غورځنګ وایي دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې ورک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړي، په قبایلي سیمو کې ځمک لاندې بمونه دې پاک شي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځورول کېږي او د حقایقو او پخلاینې کمیشن دې جوړ کړل شي. د پاکستان پوځ وایي د غورځنګ ځنې غوښتنې جایز دي او ځنې یې منل شوي هم دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د 1.5 آئینی ترمیم پر مسودې لاسلیک کړی چې ورسره د قانون شو او په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو منظوري شوې ده. د قبایلي اصلاحاتو لپاره د پخوانی حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز پرون د لاسلیک مراسمو ته وویل اوس د قبایلي سیمو ولس هم د پاکستان د نورو خلکو په څیر حقونه لري. د خیبر پښتونخوا پخوانی مشر سیکرټر رستم شاه مومند وایي په قبایلو کې د نور پاکستان په څیر انتظامی جوړښتونه عملی کول به ډیر وخت ونیسي. اسرار العالم مومن تفصیل راکوي.
د پاکستان ولسمشر د زیارت پر ورځ پر 1.5 آئینی ترمیمي بل له لاسلیک کولو سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په اسلام آباد کې دغه بل لاسلیک کولو دستوري ته د خپلې وینا پر مهال ویل چې دا کار به په سیمه کې ثبات ته لار هواره کړي. د فاټا اصلاحاتو لپاره د جوړې حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز یادې دستوري ته وویل چې پر دغه بل د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قبایلي سیمه د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوې او اوس د دغه سیمو ولس ته د هیواد د نورو برخو د ولس په څیر حقونه ترلاسه دي. سرتاج عزیز زیاته کړه مخکې چې کومې قبایلي جنسۍ وي هغه اوس په ضلعو بدلې شوې دي. د فاټا وکیلانو اتحادیې مشر اجاز مومند پرون مشال راډیو ته وویل چې اوس د فاټا ټریبیونل یا پولیټیکل ایجنټ فیصلې د هیواد په نورو عدالتونو کې چیلنج کېدای شي.
چې د های کورټ سپریم کورټ ایکستنشن هغه یو طرف ته په قانوني حواله باندې اوسو 247 زګنز نه لاړ. خو په دې کې بیا داسې ستونزې مونږ وینو چې بیوروکراسي مخې ته راځي یا دا شی سټاپ کیږي، نو مونږ به بیا های کورټ سپریم کورټ ته راځو، ځکه چې هغه دا لیګل کوشن دی، کوشن آف لا ده.
لدی وړاندې په 9 مئی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلي سیمو لپاره یو عبوري انتظامی امر هم لاسلیک کړ. اجاز مومن وایي د دغه انتظامی امر مطلب دا دی چې تر څو په قبایلي سیمو کې د قوانینو نافذولو لپاره ټول انتظامات نوي شوي، نو تر هغو بعد دغه لنډمهاله انتظامی امر په اساس نظام چلول کیږي. د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری رستم شاه مومن وایي که څه هم قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځول شوي او اف سی آر قانون ختم شوی، خو اوس به هلته د هیواد د بندوبستي سیمو ادارې غځول او په هغو کې د چارواکو ګمارل وي او دا هر څه به ډېر وخت نیسي. خو د په خبره چې کوم کارونه سمدستي ممکن دي، نو هغه به له اوسه پیل شي.
زه فکر کوم چې اول له سره به دا چې هلته پولیټیکل ایجنټان چې کوم دي هغه به ډیپټي کمشنران شي او هغې ته به هغه پاورز ورکړل شي، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور اے پی ایس چکم نے سب ڈویژن مجسٹریٹ ہی اور دا شان داغی چکم اپیلیٹ دا بھائی اگر کمشنری اور دا کمشنر دا فیصل کے خلاف اپیل و بے ہائی کورٹ کی تو دیکھ سول اور کرمنل کیس دوار دی ہو فرق صرف دا دے دس ایریا نہ چلتا با یا کونسل آف ایلڈر یا جرگا و مقرر کی ڈپٹی کمشنر با جرگا مقرر رہی اور داغی فائنڈنگز با بیا چکم دے داغی چکم فائنڈنگز دیا با بیا ڈپٹی کمشنر زیادہ اختیاری کیا گاؤ رہی سیول کیسی ہو کرمنل کیسی او کچا ردر خلاف دائی نو بیا کمشنر تا اپیل کیزی او وزیر اعلی چکن دے داغی باس ٹول شی
د قبایلی سیمو لپارا لند محال انتظامی امر کی دا خبر هم شامل دا چی ترسو دی سیمو تا پولیس نوی لیگل شوی، نو حل تبا لولان دی فعال سیمیز زواکونا خپلو زمواریو تا دوام ورکوی. د فاټا یو دیرشم آئینی ترمیمی بل د پاکستان پارلیمانو د خیبر پختونخوا اسمبلی منظور کړ او پرون د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قانون جوړ شو. تر دې قانون مخکې د پاکستان قبایلي سیمې چې اوس پورته ضلع ویل کیږي د وفاقي حکومت لخوا اداره کېدلې. دا په 9 ایجنسیو مشتمل وي چې پکې باجوړ، خیبر، مومند، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اورکزی او کورمرازی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سو یویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
د خوست چارواکی وایي د غلام خان بندر له پرانیستو سره د باروړونکو گاډو تګ راتګ زیات شوی دی چې ورسره ولایتي ګټه هم زیاته شوی. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون مشال راډیو ته ویل هڅه کوي چې د بندر په دواړو خواو کې د سوداګرۍ له پراختیا سره د خلکو د تګ راتګ اسانتیاوي هم برابر کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو وروسته د سوداګریزو توکو او مالونو وړل راوړل ډیر شوي، خو دوی هڅه کوي چې د افغان دولت له اوسنۍ پالیسۍ سره سم دا سوداګري دواړو لورو ته یو ډول شي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته ویل
د هغه ورځې نه چې د غلام خان لاره خلاصه شوې ده، طبیعي ده چې په دغه برخه کې تګ راتګ د موټرو ډیر شوی، ولې زمونږ هڅه دا ده، جدي هڅه مو دا ده چې دغه تګ راتګ دو طرف اوسیږي او زمونږ تجاران لکه څنګه چې دوی تجاران تر دغه ځای پورې راځي، زمونږ ملي پانګوالو تجاران هم وکولای شي چې د خپل راکړې ورکړې تجارت په مخه باندې د کرک هغې غاړه دې غاړه د قوانینو پر ناکې په خلاصه توګه تګ راتګ وکړي.
د خوست د ګمرک رئیس وایي چې اوس هر ورځ تر 30 پورې لوی بارداره ګاډي د غلام خان بندر پر لاره تګ او راتګ کوي او له دې درکه د ګمرک عواید ډیر شوي دي.
په تیره میاشت کې تقریبا موږ 45 میلیون افغانۍ عواید لرل د سال په میاشت کې، نو د لار په خلاصې سره تابع په وایدو کې زیاتوالی راځي او موږ کوشش کوو د ولایتي ادارې سره یوځای چې دا وایي نور میاشت په میاشت له خیر سره جګ کړو.
د اقتصادي چارو کارپو نواب امیرزی وایي کچیر غلام خان بندر رسمي ترانزیت شي او دلته د ترانزیت هغه نړیوال نورمونه تطبیق شي، نو اوسنۍ سوداګریزي اړیکې او له دې لارې شته ګټه به نور هم ډیره شي.
چې موږ غلام خان لاره ترانزیت شي او زموږ خپل ټول مالونه د دې لارې نه ترانزیتي قوانین ټول دلته تطبیق شي او پاکستان چې د پښتونخوا اوس شمالي وزیرستان دې هغه قوانین چې د نړیوالو ترانزیتي قوانینو کې موجود دي هغه په ځان باندې ومني زموږ مالونه په متقابل ډول سره دوی ته لکه دوی موټر چې راځي هلته لاړ شي زه فکر کوم چې داغه به ډیر ښه شي.
یاد دی چې غلام خان بندر د پاکستان د حکومت لوري د ضرب عذر تر عملیاتو وروسته خواوشا څلور کاله په یو اړخیز ډول تړل شوی وو چې د روان کال د مارچ په اولو ورځو کې دا لاره په امتحاني ډول بیرته خلاصه شوه. د غلام خان په سیمه کې څو کاله مخکې د ګمرک او د پولیسو د کمیسارۍ لپاره مجهز تاسیسات جوړ شوي او د ګمرک وسایل پکې نصب شوي دي خو تر اوسه فعال شوي نه دي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. ځینې خبرونه نور هم را سره شته دي، هغه به هم در سره شریکوم. پر فیسبوک هم که تاسو خپل خبرونه د سیمو را سره شریک کړئ، ځینې خو ما ولیدل، او په ټلیفون هم را سره رابطه کولی شي او په سکایپ هم را سره کولی شي. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 14 23 11 43 25 00 00 00 23 25 00 00 23 25 00 00 23 25 00 00 23 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
سره ولیکه
0800223333
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته غږیست روزی محمد نظام خیل او حمید الله هلمندی. د کرکټ د لوبې په اړه باندې لیکلي دي چې د کرکټ نړیوال شورا لخوا د ویسټ انډیز او غوره یولس کسیزه لوبډلې یا ورلد 11 پر وړاندې سیالۍ کې ویسټ انډیز ورلد 11 لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر بیګا ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې چې دا نن یا بیګا شوې ده په دې کې د افغانستان لخوا راشد خان پکې یو لومړی بیټنګ ویسټ انډیز کړی دی چې په لومړي سر کې ایون لیویس وی خلوبه کړی ده. راشد خان د یو سوزاو د پشپګیشتو بالونو د 55 او 54 په مرسته 55 منډې جوړ کړي. ورلد 11 ته دوی 200 هدف ټاکلی و. راشد خان په خپلو څلورو اورونو کې 78 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. همدا ډول شاهد افریدی او شعیب ملک یوه وکټه ترلاسه کړه. په جواب کې ورلد 11 لوبډلې توپ وهونکي له ستونزو سره مخامخ شول خو یوازې تیسارا پریرا 1.6 منډې جوړې کړې او راشد خان د 1.6 په مرسته 9 منډې جوړې کړې چې همدا ډول ټوله لوبډله د 120 منډو په جوړولو وسوځېده. نو دا میچ و چې شوی دی. مشال ورغزلی کی د مشال رادیو پروګرامونه زبردستی او د پښتنو د زړه आवाज د مشال رادیو مننه خوشاله اوسه. خبرونه را سره شریک کړي او انصاف مروته باخیل لکی چې په تو جوړی کې په خان کلی کې یو ملګری خپل 44 کلن ملګری په ډزو وژلې دي. کله وژلې دي ولې وژلې دي پولیس سوای دا شین په دې خبر کې نشته. اجمل متیزی لیکي چې د افغانستان له غزنی څخه وي د نړۍ ټولو ماشومانو ته د ماشومانو ورځ مبارک وي. د ماشومانو کائناتي ورځ یا نړیواله ورځ چې دا د ملګرو ملتونو له وینا سره سمغه د نومبر پر 6 مې البته ډیر هیوادونه یې نن لمانځي لکه روسیا دا چک جمهوریت دی. داسې نور ډیر هیوادونه دي د جون بهاماس او ارجنټینا دا هیوادونه چې دی دای نن لمانځي. نور ځنې هیوادونه دي هغه په نورو ورځو لمانځي. په امریکا کې د جون 2 یکشنبه چې ده هغه چې په هر تاریخ راځي هغه د ماشومانو ورځي. د ماشومانو د ورځو په مناسبت باندې که په افغانستان کې نن څه غونډې وغیره کیږي یا څه دغه یې هغه را سره شریکولی شي بلکه ماشومان در سره ای او غواړي چې مشال رادیو سره وغږیږي خبرې را سره وکړي تاسو راته ټلیفون وکړي په سلام پښتونخوا کې به د ماشومانو سره هم نن خبرې وکړو. د فرهاد دریا په غږ درته سندره نشو. مشال رادیو ته غږ سوکرا سره دې ستړي مشه صاحبا ستاسو غږ ماته نه راځي صاحبا زموږ په اسکایپ کې څه ستونزه راته معلومیږي بیا را سره رابطه وکړئ بیا به خبرې سره وکړو تر هغه وخته پورې به زه در سره یو خبر شریک کړم یو واکسین جوړ شوی دی نوی او د دې واکسین په اړه باندې ویل کیږي چې دا د یو ډول کینسر یا د سرطان د علاج لپاره ډېرې ښې نتیجې ورکړي دي دې واکسین او دا یو قسم د مغزو کینسر یا سرطان دی چې گلیوبلاستوما نومیږي دې سرطان په 2014 زیږیز کال کې د برطانیې یوه وزیره هم وژلې وه د دې په باره کې چې کومې څېړنې شوې دي په برطانیا امریکا کاناډا او جرمني کې په 321 ناروغانو باندې دا څېړنه شوې ده او داسې چل شوی دی چې 222 ناروغانو ته د ډي سي ویکس په نوم باندې دا واکسین ورکړی دی او هغه نورو ته یې پلاسیبو یو داسې دوایي چې مریض ته نه معلومه چې هغه خوري خو هغه اصل کې دوا نه هغه یو اسې خوشی یو شی چې مریض ته ورکول کیږي هغه یعنی نفسیاتي یا رواني توګه باندې مریض دا احساس کوي چې ګواکې زه دوا خورم خو ورته معلومه نه او دا نور مریضان چې 232 مریضانو دوی ته هم نه دی ویلي دا ټول 301 مریضان چې دی دوی ته ډاکټران وایي په د تجربې په وخت باندې چې تاسو ته پته نه لګیږي زنو ته به مونږ دوا ورکو زنو ته به دوا نه ورکو نو ټول په یو قسم شک کی چې ما دوا خوړلې ده که نه دوا مې نه ده خوړلې ټولو ته یو قسم ګولۍ یا یو قسم واکسینونه ورکوي په زنو کې دوایي په زنو کې دوا نه د دې تجربې مقصد دای چې ولیدل شي چې واقعا دا دوا د انسان د روان نه علاوه د نفسیاتو نه علاوه هم په بدن باندې یا په ناروغۍ باندې اغیز کا کنه کا نو 232 کسانو ته دوا ورکړل شوی واکسین دی پاتو ته نه دا ورکړل شوی نو ډاکټرانو لیدلی دي چې دا چاته چې دا دوا ورکړل شو واکسین ورکړل شوی دی په هغو باندې ډیر ښه اثر کړی دی او د هغو صحت ډیر زیات ښه شوی دی اوس کمال د دې واکسین دا دی چې دا د انسان د مدافعتي نظام خلیې چې دي هغې یو ځای کوي استعمالیې د دغه کینسر د خلیو یا د حجرو پر ضد او دا مطالعه چې شوې ده د دې واکسینونو د 11 کال وخت یې اخیستی دی او د دې نتیجې چې دي هغه جرنل آف ترانس نیشنل میډیسن په نوم باندې ژورنال کې چاپې شوي دي په دې دغه کې نتیجې دا ښیي چې هغه کسان د مغزو د دغه خاص ډول سرطان لرونکي هغه کسان چې دا واکسینونه ورته ورکړي دي دا د دې نورو کسانو پرتله تر جراحۍ وروسته له 23 میاشتو څخه زیات ژوند دوی کړی دی او سل چې دی پکې سل کسان په دغه مریضانو کې داسې مو چې هغو 23.5 میاشتې ژوند کړی دی یعنی تقریبا درې کلونو نه څه زیاته موده ژوند یې کړی دی د برتانیا چې کومه وزیره وه هغې ته ډاکټرانو ویلي وو د هغې نوم و تیسا جوول هغې ته ډاکټرانو چې کله تشخیص یې کړی ورته ډاکټرانو ویلي وو چې ته به 3 میاشتې ژوندی او هغه بیا په 3 میاشتې پس مړه هم شوه نو ساینس پوهانو دغه یو نوی شی ایجاد کړی دی او دې باندې به نور هم تجربو ته ضرورت بیا به هر هیواد د هر هیواد د روغتیا وزارت به دا منظوري بیا به په هغو هیوادونو کې د دغه دوا یا د واکسینو خرڅلاو او ډاکتران به په نسخو کې لیکل پیلي نو دغه یوه نوې څېړنه وه نور هم را سره شته دي هغه هم در سره شریکوم خو یوه سندره اورو
ول رات وای چلګ وار کو وارس مانا کار د مینه کار دل دې کار انکار تمانا ول رات وای ول رات وای سوائی او سڑ دا غر سے سوائی لاس دخکاری سوائی او سڑ دا غر سے سوائی وڑ مایو مانا وڑ مایو مانا وڑمایو مانا لا لے چخکار سمانا کار دمینی کار دے لدے کار انکار سمانا ولی رات وائی ولی رات وائی
مشال راډیو ته وګیاست. قادر ولی شباب د پکتیا له جانیخیل ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د 1999 هجری شمسی کال د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لړ کوم پروسه چې روانه وه، اوله پروسه یې سرته ورسېده، دویمه یې په جدي توګه زموږ په ولسوالۍ کې روانه ده. هیڅ امنیتي ستونزه نشته. وی شبنم سحر صاحب لیکي وی گرمی د ډیرو کسانو د گرمۍ په اړه باندې لیکلي دي، په دې اړه باندې به هم موږ درته وروسته راپورټ خبرو. په خبرونو کې د پاکستان د موسمیاتو ادارې ویلي دي چې په راتلونکو څلورو یا پنځو ورځو کې به په هیواد کې گرمی زیاته وي. په خیبر پختونخوا کې به هم گرمی زیاته وي. په پېښور او کواټ کې د تودوخې درجه تر 40 ډیګري سینټي ګریډ پورې د رسیدو امکان دی. باس تیلا لیکي چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه به د یکشنبه پر ورځ ترسره شي 9 بجې ماښام به یې دا بشل ورځ لوبي وي. دا وی زله خوست څخه مې دا تبصره لیکلې ده. نورې تبصرې هم راغلي دي خو خبرونه چون پکې نشته دی نو بیا ضرورت نه دی هغو تبصرو لیکلو کنه او یا لوستلو. ما سره یو بل د روغتیا په اړه باندې هم خبر شته، خو لکه چې یو کس را سره د ستړي مشي
سه فایل سه پاتا تاسو کوم کار ته سلام کوم اسلام خیر در سره ما در میلم نه
د کم زینا
د نو به وزیرستان زر میلن نه
خه خه ل زر میلن څخه څنګه خې جوړي
خیر د خپل ځای تاسو خې
من نه څه خبر مروړ اسلام خیر سه
خبره خدا دا چې نسیت په حواله سره به اعظم در کوم معلومات لکه څنګه چې مخکې خبره وکړه زه به د ټماټر پکله باندې معلومات درکړم. ټماټر قدرتي هغه توفه ده چې هغه ډېر بیماریا نسي کنټرول کولای شي. د برطانوي مایر مطابق روزانه درې ټماټر خوړل سره پالس او د سینور ډېرې بیماریا نسي هغه کنټرول کولای شي. لکه سرطان داسې د کینسر چې کوم بیماري د هغه کنټرول کولای شي. یو بل خبر به دا در کوم چې د سټوډنټان چې دي د جنندو وزیرستان د هغې به پریکټیکل وي په ټایم کې لکه 2 تاریخ باندې چې ځانونه ورسوي نو به ډېره
صحیح ده. د میټرک دي که د اف اس سي پریکټیکل دي
د اف اس سي والی
ښه نو سبا دې ځان ورسوي د چی شي پریکټیکل دی سبا ته
سبا به لکه ټنګ خار کې باور کړی
ټول ټول پریکټیکلونه د بایولوژي کیمیا فزیکس ټول والا به کده یو شی به
یو شی وال.
ښه او دا ټماټرو خبره چې تاسو وکړه درې ټماټر چې یو سړی د ورځې وخوري دی سره خو هغه د ګردو کاڼي وغیرہ هم جوړیږي کنه
نو دې سره به خیال ساتي چې پستو کې به نه خوري نور به مادنه
نه نور هم چور سره وخري ګردي کاني جوړې دو خطر هم رامنځته کی کنه دا څه خو نه دا چې درې درې ټماټر به اوس خلک خوري
دا بس یو مقاله ما تاسو
ته صحیح دی ډیر مننه خوشاله اوس سلیمان خیل صاحب یو ماشوم را سره د ماشومان ورځ ده نو ستړي مشي بچیا ستړي مشي زما غږ درځي تا ته
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دې راته وخی او سیمه
سلام وزیر د شمالي وزیرستان شاول خاورې سیدن یا
په خیر راغلی وزیر صاحب، څنګه یې؟ خی
الحمدلله، تاسو څنګه یې؟ سفر مسافرتیا ملګری انډیوالانو ښه دي،
مننه، خوشحاله اوسئ. ستا عمر څومره دی؟
عمر خو تقریبا 28
سال ته رسیدلی انشاءالله. ښه، موږ خو فکر کاوه چې کوم ماشوم را سره دی هغه سره به خبرې کوو. خبر دې څه راوړی دی؟ خبر آواز دې وزیر صاحب کټ کیږي. زه صرف په دې پوه شوم چې د منظور پښتین صاحب غونډه روانه ده هلته. وزیر صاحب د ټلیفون قطع شو. د ګلپاڼې په غږ سندره اورو. مشال راډیو ته وغږیاست. او بله څېړنه دا ده چې تاسو ته معلومه ده، ټول موږ بار بار دا خبره کوو چې ورزش کول چې دی هغه ډېر ښه کاری، او ورزش انسان ته ډېره ګټه رسوي. خو ځینې داسې خلک وي چې هغه ټول ورځ بدني او جسماني کارونه کوي، شاقه کارونه هم کوي. د هغوی په باره کې یوه څېړنه خپره شوې ده، او ویل شوي دي چې هغه کسان چې مسلسل دا بدني کارونه کوي، دا غوی ژوند د هغو سړیو ژوند د نورو هغو پرتلا چې په دفترونو کې کار کوي یا شاقه کار، بدني جسمانی کار ډیر نه کوي، دا غوی په نسبت یې ژوند لنډ وي، کم وي. دا څېړنه چې ده د ویو پونتون میډیکل سینټر په امستردام کې یا په هالند کې کړې ده، او دې څېړنې 40 کاله وخت نیولی دی. په دې څېړنه کې ټول تجربه په 193,496 کسانو باندې شوې ده، او په دې چیرنی دا شل کال وخت چې نیول د دې وجه داد چې په دې کې د 13 ولسو نور ورته چیرنو مواد یا معلومات هم راخستل شوې دي. نو ټول حساب چور پسې وکړي نو شل کال وخت کېږي. 193,000 څه د تقریبا 94,000 خلکو باندې تجربه شوې ده. او په دوی کې لیدل دي چې د دغه 193,000 کسانو یا 94,000 کسانو ژوند چې دا شل کال مسلسل څارل شوی دی لیدل شوی دی. نو دوی خلکو مختلف کارونه کول. په دوی کې 9,689 کسان چې دي یا 19% خلک چې وو دوی د همدې مطالعې پر مهال مړه شول، د همدې څېړنې پر مهال ور مړه شول. او ساینس پوهانو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي د دې څېړنې یو مشر چې دی پیټر کونین نومږي، هغه ورته ویلي دي چې وجه دا ده چې هغه کسان چې مسلسل 8 ساعته یا 6 ساعته مسلسل بدني یا جسمانی کار کوي د هغوی په بدن باندې ډېر زیات فشار را پیدا کیږي. د دې له وجې نه دا خلک چې دي خلیه مري او زیات بدني جسمانی کار د وجې نه د دوی ژوند هم لنډیږي. خو د دې خبرې دا معنی بالکل نه ده چې په ټوله ورځ کې سړی ناشتي او ورزش ونه کی نو ژوند به اوږد شي. هغه برعکس نتیجه دا پیښیږي چې سړی د لا نورو زیاتو ناروغیو ښکار کیږي او ناروغۍ چې دي هغه بدن کمزوره کوي او بالاخره له وخت مخکې انسان مري. نو ورزش ضروری دی، خو هغه کسان چې جسمانی او بدني کارونه کوي د هغو لپاره نصیحت دا کړی دی په دې څېړنه کې چې هغوی دي د خپل کار په وخت کې مسلسل آرام هم کوي، وقفې دی اخلي، دمه کیږي دی. د دمې خبره وشو، راځي چې په ګوټ ګوټ غږېدو باندې دمه وکړو.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم پل روانیم گام گام غگے گم پل پل روانیم